دا مشال رادیو د سلمو شه وخت د مازیګر درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او شاهین بنیریبل تاسو سره یو. په دې خبرونه کې په کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د یو مشر د وجنې د کراچۍ له مدرسې نه ترلاسه شوې د باجوړ جنسي جینکو خپل کورونو ته د لیګلو د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو د یوې اتحادیې د حکومت نوې پالیسۍ خلاف د احتجاج او په جلوزو کمپ کې د کډوالو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه سروې او جمهوریت هم اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو شاهین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سند صوبې د جنرال سیکرټر تر وژنې وروسته د داخلي سند په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په کراچۍ کې یو کور او دوه مدرسو نیول شو. شپږ دېرش ماشومانو جنکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او د باجوړ د لوی سمنه د پوځي عملیاتو له کبله بې کور شوي خلک وایي. حکومت د دوی شپږ سوه او اویا کنال ځمکه قبضه کړې ده او اوس دوی خپل کورونو ته نه پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سند صوبې د ستر سیکرټر ډاکټر خالد محمود سومرو تر وژنې وروسته د داخلي سند په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. پولیس چارواکو مشالې روته ویلي دي چې خالد سومرو نن د سکر په مدرسه کې د سهار تر مانځه ادا کولو وروسته له مدرسې څخه راوتلی و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کېدی شي پر دوی بریدونه له دې وجې کېږي چې دوی د ټوپک راپورته کولو پر ځای پر امنا سیاست کول غواړي.
موږ ګورو همیشه دا کوشش وی چې د ګناه خلک پر کې نشي زوبل. نو زه امن چې کوم دا ورستل دا په دغه وخت یو جرم ده چې ولې دا خلک توپک نه اخلي، ولې دا خلک جنگ ولې تل نه کوي، ولې دا خلک په ورګونو برید نه کوي.
یاد دې وی چې د جمعیت علما اسلام ډلې پر مشر مولانا فضل الرحمن هم تیر میاشت په کوټه کې بمی حمله شوی و چې پکې غنو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې و. په کراچۍ کې یو کور او دوه مدرسو نیول شو. شپږ دېرش ماشومانو جنکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپل خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض خان پرون مشالې روته ویلي دغه ماشومان به له پېښور باجوړ ته ځي او هلته به خپل خپلوانو ته سپارل کیږي. د ده په خبره دوی به د دا قسم کارونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چرته روان دي، کمې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې. سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، تپوسونه به ته کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي.
یاد دې وی چې د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ پولیسو د ښار په لیخ آباد کې له یو کور او دوه مدرسو دغه ماشومان نیولې وي. د مدرسو پر مشر استاد تور دي چې په دغه ماشومان جنکو کې شپږ ویش د پور د وسولې پر سر د یو کس په کور کې پریښوي. د باجوړ د لوی سمنه د پوځي عملیاتو له کبله بې کور شوي د څلور سوه کورنیو غړي وایي. حکومت د دوی شپږ سوه او اویا کنال ځمکه قبضه کړې ده او اوس دوی خپلو کورونو ته نه پرېږدي. نن په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی د خیبر پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. په دوی کې د میراجان په نوم یو بې کوره شوی کس مشال ریډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وایي.
شپږ کاله وشو چې موږ راوتلي د باجوړ په جګړه کې. موږ په دې شپږ کاله کې ډېرې منډې رامنډې انتظامیا والا پسې وکړلې، ګورنر صاحب پسې مکړلې، کوټ کمانډر ته مفیل وکړو، وزیر اعظم ته مکو صاحب. د خدای په خاطر موږ غریبانانې نورې کرایانې موږ نشو برداشت کولی. موږ آزاد کا سول هزار زما در کور کرایي ده. زما دې په خدای قسمي چې زه په خپله زندګۍ تنګ یم. بس لنډه خبره دا ده، زما مور مړه شوه په خپله مانی هغه مادلته په پېښور کې خاخه کړله. نو حکومت نه زموږ دا اپیل دی، دا سوال دی د ګورنر صاحب نه چې موږ ته خپله ځمکه آزاده کا او موږ خپل کورونه را آزاد کړو.
په دې اړه د حکومتي چارواکو لخوا سند ویل شوی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نږدې کسان وایي د نوې کابینې یو برخه ممکن ده په دوه ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن له کانفرنس نه مخکې اعلان شي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د خپل هیواد د ټولو په خاصه توګه د لرې پرتو سیمو د ښځو د حقونو لپاره به کار کوي. د دې په خبره د لرې پرتو سیمو میرمنې د ژوند ډېرې اسانتیاوې نه لري. د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لومړی میرمن وویل د افغانستان په کلیو او نام نسیمو کې ښځې د مرستندویا او پرمختیایي پروګرامونو لخوا له پامه غورځول شوې دي.
زما په فکر د لیرې پرتو او نام نو سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی، هغوی ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلق قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په نام نو سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي.
د افغانستان د لومړی میرمن رولا غنی بشپړه مرکه په روانو خبرونو کې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړ استازي ډان فیلډمن به راتلونکي ونې یورپ ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي فیلډمن به دسمبر په لومړی او دوهمه د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره په براکسل کې پر هغه ژمنو خبرې وکړي چې امریکا د امنیت په برخه کې له افغانستان سره کړې دي. فیلډمن به بیا لندن ته لاړ شي او د افغانستان په اړه به هلته په نړیوال کانفرنس کې چې دسمبر په څلورمه او پنځمه دی برخه واخلي. او د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس دادیانو مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ کړی دی او ویلي دي په دې کار سره به سغدریزي او ترهګري له منځه ولاړه شي. پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکیې ته په یو درورځني سفر ولاړ او د هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل دا خبره مهمه ده چې مسلمانان، يهوديان او عیسایان ټول وګړي د قانون له مخه یو شان حقونه، احترام او زموره ولري. د عیسایانو مشر د منځني ختیځ دامن لپاره د نورو حلو زورو کولو غږ وکړو. نوموړي د شام او عراق له کډوالو سره په مرستو کولو ټینګار کړی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلې او لوستلی شئ. په کراچي ښار کې نامعلوم وسلوالو د جمعیت علما اسلام فیډل یو مخکخ مشر ډاکټر خالد محمود سمرو وژلې دي. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وای د دوی جرم د امن غوښتنه ده.
ولې دا خلک توفق نه اخلي، ولې دا خلک جنګ ولې سیل د کوي، ولې دا خلک په غرګونو برید نه کوي، نو شاید چې دغه نیلاوه خو مستقبل بل جرم نه معلوموي.
په جلوزو کمپ کې میش د قبایلي سیمو کډوال شکایت کوي چې ډیرو په بد حالات کې جن کوي. جون
په کته تمونه کې پروت یو مسلمان په منځ کې لګړی او په دې کې مونږ په بد حالات کې کړی او دلته چرو شو کنه نو کله یې څه تب چې و سر کو کله یې لاس ده چې و سر کو بس.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو تاریخ واوري.
دغه څه چې پښتون کارونه کوي ټول جهان کې د ځوانانو یو پاسون مترغرو هغه د پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه مرستو موږ سالبوم جوړ کړ.
دوی منیس پروگرام سروې هم د خبرونې په دوی منیمای کې اوریدل شي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو اوریدو ته له مشال اډیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګری خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت د پاکستان سین صوبې په سکر خار کې نامعلوم وسلوالو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکخ رهنما ډاکټر خالد محمود اسمرو وژلې دي. د دې پیښې وروسته داخلي سین په ځینو سیمو کې کاروبارونه تړل شوي او تعلیمي ادارې بندې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس وای په نوموړي د هغه په مدرسه کې وسلوالو د سحر د منځوروستو حمله کړې او هغه یې په سینا او په زړه څلور ډزه وشتلې دي. د جماعت علما اسلام فیډلې د کراچي ډیویژن امیر قاری عثمان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر خالد محمود سومرو د دوی د ګوند د سین څنګې جنرال سیکرټري او پخوانی سینیټر وو.
نن سهار ما ځان وروسته هغه مزور شو خپل کمرې د ټولو موټر کې کسان راغلل او وښتو، لیکن د دنه مخ کې په دغه باندې شپږ حمله مخ کې شوې دا نو معاملہ دا او لا سکر مدرسه د خپل یا بیګال د کې سکر دی او اجتماع د جمعیت پرم امن په حواله سره او هغه کنونشن کې دوی مولانا عابد حسین احمد نور خلکو موږ دا راه صبح حکومت ته تاسو مګړیو، لیکن صبح حکومت دا غوږ ته تاسو زداره هیڅ قسم اقدامات نه وکړي.
د یاد ګوند مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد د دې پیښې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویل ډاکټر خالد محمود ته د دې نه مخکې هم د مرګ غوښنه کېدل.
جمعیت علماء اسلام کے خلاف ایک منظم سازش
دے وئی دی جمعیت علماء اسلام پزت دی منظم سازش دلان دے دا سلسلہ شروع شوی دا تدی پترس کے طرح گر زمنگ پا مشرانو حملے کبی پا کوٹا کے پا مولانا پزلو رحمان زانمرگے حملہ شوی وا خوز دا ویل غوارم چی دا حملے منگ لخپلو اصولو او روایاتو نشیاڑا ولے منگ دا پارلیمان او آئین بالا دستی غوارو او دا اسلامی جمہوری نظام پلویان یو حافظ حسین احمد زیاتکڑا ڈاکٹر خالد محمود سومرو او د جماعت علماء اسلام زنی نور مشران د پیغام امن تر سرلیک لاندې په یو کانفرنس کې د ګډون روستو په سکر کې موجود دي. نوموړی ویل د خالد محمود سومرو مړی به د هغه پلرني ټاټوبي لړکانې ته وړي او هلته به خاورو ته سپارل کېږي. بلې خواته د سند صوبې اعلی وزیر د دې پیښې نوټس اخیستی او د دې د پلټنې لپاره یې د لوړ پوړو پولیس افسرانو کمیټې جوړه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
قدرمن اردن کو محمد موضوع کے پات کی جمعیت علماء اسلام فی ڈلی مشر مولانا فضل الرحمان دا مولانا خالد محمود سمرو وجنی غندنه کړی دا وای چې نن به ګوند په دې اړه یو رسمي تګلاره اعلان کړي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړي او په سر کې یې د ده رد عمل غوښته دي.
نو ګور سره د خدای یو ډېر یو خاصنه واقعه ده. مولانا ډاکټر خالد سمرو صاحب زموږ انتهایی یو وفادار یو انتهایی معتمد او ډېر یو فعال او متحرک او ډېر اخلاصمند ملګری و. په دغه لحاظ سره د جمعیت مشران هم ناست دي، هغه هم په دې باندې یو خپل رد عمل تیارول باندې غور و فکر کوي. نو نن به انشاءالله یو وخت موږ خپل رد عمل په دې حوالې سره ښکاروو.
مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی ستاسو پارٹی لڅه وخت راځي، تاسو باندې خپل ځانمر کې بریدونه سوي دي 13 میاشت وو، بیا دا ستاسو یو ډیر مهم مشر وو شل سو دا د څو.
نو اوس دا خو د تحقیقات او بعد معلومات کیږي چې اصل قوتونه څوک دي چې د پښتو شاته یو سازش قوت خامخا دا خو چا منصوبه جوړه کړې وي، چا یو پروګرام جوړ کړی وي. نو هغه خفیہ او پسفرده عوامل ته موږ هم انتظار کوو، لیکن دا چې بیا هم مشران ناست دي او هغه په دې باندې غور کوي چې موږ فوری طور باندې په دې حوالے سره څه رد عمل وکړو.
خو د جمعیت علماء اسلام باندې دغسې حملې ولې کیږي؟
ظاهره خبره ده چې په دنیا کې نن د کومو قوتونو چې کومه پرایورټي ده او هغه چې کوم ترجیح ده، هغه جنگ ده، هغه بد امنی ده. په ملک کې چې کله هم داسې واقعات شوي دي، زموږ ملګرو همیشه دا کوشش وی چې بې ګناه خلک په هغه کې نه شي ژوبل. نو دغه امن چې کوم ده، دا غوښتل ده په دغه وخت کې یو جرم ده چې ولې دا خلک توپک نه اخلي، ولې دا خلک جنگ ولې پیل نه کوي، ولې دا خلک په غبرګونو برید نه کوي. نو شاید چې دغه میلاوه خو موږ خپل بل جرم نه معلومېږي.
کې اخري پښتنه دا چې ځینې خلک دا وایي، ځینې خلکې دا وایي چې جمعیت علماء اسلام ځینې وسلوالې ډلې دي چې د جمعیت علماء اسلام له پالیسي سره خوشاله نه دي، نو ممکنه توګه باندې ممکنه دا هغه تاسو په نښه کوي، تاسو هم دا احساسوي؟
نو کدی سی هغه هم هغه قوتونه هم وی، لیکن هغه زنه پوهیږم چې هغه د خپل واک خاوندان دي، هغه هم چې کوم خواته څوک توپک مخ اړوي نو دوی ځان نه پوهیږي او توپک مخ اخوا دیخوا اوري. په ظاهره داسې ښکاري، لیکن بیا هم هغې په شاته چې کوم خوفي عوامل دي هغه نه وځي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
قدم را ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. کراچي په لیاقت آباد کې ل یو کور او د دوو مدرسو تر لاسه شوې د باجوړ د شل ماشومان جون نن سهار له کراچي څخه په خبر ته ولېګل شوې چې اوس په خبر ته رسیدلې دي او باجوړ ته روانی دي. چارواکي وای چې شپاړس انجونی په کراچۍ کې خپلوانو ته سپارل دي. د باجوړ مرستيال پولیټیکل ایجنټ وای چې په راتلونکو کې به د داسې ډول او پیښو مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې به نوې طریقه کار جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپاول مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دا ماشومان به په باجوړ کې د ملکانو په ضمانت خپل خپلوانو ته سپاري او په راتلونکي کې به داسې اقدامات کوي چې دا ډول ناوړه پیښو مخه ونیول شي.
اوس زمونږ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې. د دې به اوس چې کوم د انویسټیګیشن هم کیږي او د هغې دپاره به پراپر یو ریکارډ مینټ سالارزو قبیلې سره به مونږ جرګې کوو، انویسټیګیشن به کوو، تپوسونه به تې کوو، په دې کې به خلک مونږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي چې بای دا ماشومان کراچۍ ته څنګه رالی، چا سپورټ کولی، باجوړ نه ولې راغلی وي. د دا کوشچنز د دې جوابونه مونږ ته جرګه راکوي. گورنر صاحب هم په دې باندې ایکشن لیو. ان شاء الله جی مدرسه ریفارمز په ففاټا کې ډیر زر شروع شي.
د باجوړ څخه د قومي سملی پخوانی غړی اخونزاده چټان هم د دغه جنکو د حواله کولو په دستوره کې د سلارزو د قبایلو مشري کوله. نوموړی مشال رډیو ته وویل لسند حکومت یې غوښتنه کړې چې د دغه پیښې پلټنې وکړي. هغه زیاته کړه که په باجوړ کې تعلیمي ادارې نوې ورانې شوې ښایي دا پیښه مخې ته نوې راغلی.
زمنګا حالات د ایجوکیشن دادی چې په کوم ځای کې سل سکولونه په کال کې جوړیږي، زمنګ په خاور باندې سل سکولونه چې کوم دی دا د بمونو سره الوزي. زمنګا د تعلیم حالات الته د مخکې نم تباہ او برباد او بیچ دا کم حالات جوړ شوې دي، کم د اسکریت پسندي د اپریشنو حالات دی خو زمنګ تعلیم بالکل تباہ او برباد کو. ډیر افسوس هم دی راته، تکلیف هم راته رسیدلې دي، شرمندګي هم راته رسیدلې ده. منګا با وسم منګا د صدر صاحب سره ملاقاتو، د منسٹر سره ملاقاتو، زه د آی جی سم ملاویږم چې د دې مکمل مکمل تحقیقات شو، د دې رپورت منګ تراکلی شي چې بای دا واقعیت څنګه شوې ده او اینده د پاره چې داسې زمنګ د ماشومان سره وشي.
هغه کسان چې خپلې لوڼه ورته په کراچۍ کې حواله شوې وې د خوښۍ څرګندونه یې کوله. په دوی کې ځینې کسانو مشال رډیو ته وویل د خبر تر اورېدو وروسته له باجوړه کراچۍ ته را روان شوي وو چې ځینې یې د زیارت او ځینې یې د جمعې په ورځ دلته را رسېدلې دي.
په داسې خبر چې ماشومان هم را لګلي وو سبق له هغه سبق چې کوم دی نو له موږ سبق به وایي هغه داسې عادي سره ده. زما په کې لور ده او دغه خورزم هم کېده
تعلیم دپاره دینی علم دپاره لګلی وا مونږ د ټولو مشرانو د خپل افسرانو د باجوړ دی کور د پنجاب دی کور د ټولو نه شکریا ادا کوم چې زموږ سره دونه مرسته وکړه، همدردی وکړه. بیا زموږ دور زرو ټیم نه راخړې پر ټینشن کې پراتو اوس خپل ماشومان چرته ملو شو خوشاله شو.
یاد دی وی دغه ماشومان د جمعې په ماخام د سین صوبې چارواکو د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته سپارلې وی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
یالو خزه د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
قدرمن اردن کو تاسی دمشا لڑی خبرونې ته غوږی ده. خیبر پختونخوا د ډاکټرانو یوې اتحادی پروونشل ډاکټرز اسوسییشن د صوبای حکومت هغه پالیسی رد کړي چې لمخې د ډاکټرانو پر شخصي یا پرایویټ کلینیکونو بندیز ولګوي. د جمعې په ورځ په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته ډاکټرانو ویل چې حکومت پر ځای د دوی د شخصي کلینیکونو بند کړي باید لومړی په لوی هسپتالونو کې اسانتیاوي ډېرې کړي. غلام غوث نور حل کوي.
په دې لړ کې تیره ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا په څانګه کې د موجوده صوبایي حکومت دا ګام څه نوي خبره نه ده او په تیر شوي حکومتونو کې هم دا ناکامه ازموینه شوې ده.
پالیسی راولي چې په هغه کې حکومت دا سوچ لري چې کم ډاکټران دي هغه چې بهر کم د مریضانو علاج کی د بهر علاج په ځای د هغه د مریضانو په اسپتال کې علاج شروع شي. دا عمل چې دی نو مخکې هم ته دې کوشش کړی شوی دی خو هغه ناکامه شوی دی. نو ماته په دې خبره افسوس دی چې عمران خان حکومت داسې کوشش کی چې هغه آل لړی د مشرف په دور کې او د تیر د نون حکومت چې کم وو صوبایي په هغې کې دا یو ناکامه سیسټم و.
او په خبری کانفرنس کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر سلمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا مسله راپورته کړې ده. د خبری کانفرنس پر مهال میں چکلا د لیڈرینگ روختون د ڈاکٹر شیراز نے پختنه وکړه چې صوبائی حکومت دا دریز لري چې کچری د شخصی کلینیکونو په ځای ډاکټران د مسپخین روستو په سرکاری اسپتالونو کې په شخصی توګه د ناروغانو علاج پیل کړي، نو دی کې به ناروغانو او ډاکټرانو دواړو ته پایده ورسی او سرکاري اسپیتالونه به آباد شي. نو په جواب کې ډاکټر شیراز مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده حکومت په سرکاري اسپیتالونو کې اول د علاج د سہولتونو زیاتولو او په اسپیتالونو کې د ناروغانو د زیکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
زمونږ بری اسپیتالونو کې لکه په یو وارد کې شل بیډونه دي او دا غي نه زیات مریض چې راشي هغه په ایکسترا بیډ باندې پریوځي یا په کرایه باندې ځان له بهر نه کټ راوړي. دا د ایگزیسټینګ سیستم کې نو کده 70% مریض راواخلي او یو خپل اوور نوټ سیستم ته راځنه کې نو 70% ډیر غټ بوج دی جی. زیاتره خلکو له چاینده بار ووټ ورکړي سره زما مونږ لیدل غوړو چینج خو لکه داسې چینج نه چې هغه یو فیک چینج.
د ډاکټرانو په خبره د خیبر پختون خوا او یا پیسره ناروغان د سرکاري اسپیتالونو نه بهر خپل علاج کولو ته لمړیتوب ورکوي او کچری د دې او یا پیسره ناروغانو بوج هم په سرکاري اسپیتالونو واچول شي نو موجوده حالت کې اسپیتالونه به دا بوج ونزغمي او د صحت څنګه به د خکیدلو په ځای نور هم خراب شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
قدرمن اوردن کو جمهوریت اونیز خبرونه تاسو د خبر د دی رواني غړي په 2 مینمای کې اوریدل شي. دا غنی وړاندې تاسو لپاره 2 نور رپورټونه لرو. د خبر ایجنسی هغه به کور کړل شي کسان چې د خبر نومي تازه خبرون نومي تازه فوجي عملیاتو لوجې به ځای شي دي د یو شمیر استوندو څخه سر ټکوي. دغه کسان چې د جلوزو او کیمپ ته تللی چرته چې لا وړاندې نه د خبر ایجنسی نور به کور کړل شي خلک ژوند کوي. د دوی د ستونزو په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان دا رپورت وړاندې کوي.
د نوخار جلوزو کډوال کیمپ کې میش د خبر ایجنسی نوی راغلی کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یخ موسم مخنیوي لپاره د دوی ته خیمه، بستر او ګرم کپڑے ورکړي شي. په خبر ایجنسی کې روان اپریشن خبر ون لوچی جلوزو کډوال کیمپ کې د کډوالو شمیر سیوا شوی دی. د کیمپ د انتظامی د معلومات تر مخه دا وخت په کیمپ کې د 500 زیات کورنۍ خبر ایجنسی سره تعلق لري او تر اوسه پورې 200 کورنۍ د اپریشن خبر ون لوچی کیمپ ته منتقل شوی دي. په کیمپ کې اوسیدونکو د کډوالو یو دولت خان د نوی راغلی کډوالو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل دا کډوال په کیمپ کې سر پټول لپاره د خیمه غوندې بنیادی ضرورت نه محروم دي. دوی ویل چې دا کډوال د مخکې نه اوسیدونکو کډوالو په مرسته په کیمپ کې خپل شپې ورځې سبا کوي.
په کیمپ کې چې کم خلک پراته دي تر نن تاریخ پورې هغه لکه خپل په سختو حالاتو سره نه خو هغه ته د انفای ملاو دی نہ خیمه ملاو دی نہ ورته خوراک ملاو دی. پرونم هډ منیسترم ناستو او وسیم هم ناستو هغې ته موږ دا ویل چې دا کم خلک راغلی دي او دلته د خلکو سره خوراکې نشته، مهرباني دې وشي د دې خلکو د اندراج شروع شي، د دې خلکو لپاره ټینټونه ورکړي شي.
د خیبر ایجنسی یو نوې کډوال چې د تیر یو میاشتې راسي په کیمپ کې اوسیږي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
سم د دفتر مخې ته ناست یو بچی وی درې لاله شو مم بلې لاله واستوي چې بلې لاله شو بیا بلې لاله واستوي بچو او د خپل زنانه وسره ګرځېګو تر وسه تر نه خېمیره کړی شوې دي خو نه چې بس په یخنه باندې کلای وسره او کلا بل سبس منډه وغو د دفتر را باندې لټوي چې وای درې لاله پاس کې هغه بلې لاله پاس کې بس ټول ورځ بس بګی شي او شپه شي ول بیا فار شي زنانه بل دا مشکلات کې دینه بسوی بس بچانم ټول را سبي مارشل د خړو ګردونه د خاورو کې ټول ورځ لغړی دي.
یو بل کډوال اکمل حمید وای چې کله نه کې امتر اغلې دي د کوم انتظامی ده د مسله هواره نکړه
په پرته تمونه کې پروتي یو مسلمان په منځ کې لغړی او پیسې کې مون په بعد علاقه کړی او دلته چرو شو کنه لوکل وی چې وته بچي وزر کو کله یې لاس د بچي وزر کو بس کاوه ته وزر کو اس بدل تر وصلې ته خپل ځبه کې ته ته خو بنا او خور کې ویره دل لغړی او سبي په وته او بچي تر غلې او بس پر کور کې دي نه او چلور شي نو بس بیا دغه ته په یوه هغه ته روي نو بس کور کې دي نه هسه چل ور وسره کوي نو بس دربونی دا څه وشي چې دا کور دې صحیح وسی او کدی نه کیږي نو بیا دې وو ساتته او د غرو بندر گزر کې څه ختم شي نو دا څه جوړيږي.
کراچي مشال ریډیو په دې باب له د کیم د انتظامی مشر فیصل خان سره رابطه وکړه نو دا غبیناوه چې د اوه سب کورونو رجستریشن نه دی شوی. د پوینا چې په 2000 کورونو کې 1290 کورونې رجستریټ شوی دي د زیاته کړه چې د نوې راغلي کډوال رجسٹریشن د قبائلی سیمو افتونو سره د مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے کوي.
ایف ڈی ایم اے بالکل په کین کې نافتی هغوی ته موږ ریکوست کړی دی هغوی ورته پرون 27 نه جلوزو کې یو پوینټ کولاو کو آؤٹ سایډ د کیمپ او دو پوینټ ورته پبی او تارو کې کولاو کول. دا پوینټس هغه خلکو د پاره دي چې سو کوئی چې موږ فریش یو او رجسٹریشن غواړو آی بو رجسٹر کیږي او موږ کیمپ ته راوځي موږ به کوو.
د کیمپ انتظامی مشر فیصل خان هیله څرګنده کړه چې د دې اوه سوه کورونو مسله به دوه ورځو کې هواره شي او دوی ته به هم د نورو کډوالو په شان خیمه د خوراک شیان او نور سهولیات ورکړی کیږي.
راوی اکرم خان وده چې د جلوزو د کمپ د کډوالو ستونزې تاسو ته بیانولي. قدرمن اوردونکو د کډوالو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. په پېښور پریس کلب کې د باجاوړ د لوی سم نه په 2003 کې په فوزي عملیاتو کې څلور اسبه بې کوره شوي کورونو په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په باجاوړ لوی سم کې سرکار دوی ته ځینې ځمکه سرکار چې ده د دوی ځمکه قبضه کړې ده او دوی خپلو کورونو او ځمکو ته نه پرېږدي. دغه کډوالو له مشال راډیو خبریال غلام بوس سره خبرې کړې دي. نو راځه چې دا واورو.
زه دولی سم اوسیدونکی یم. زما نوم میراجان دی. شپږ کاله وشو چې موږ راوتلي د باجاوړ په جګړه کې. چولی سم داسې یو ځای دی لکه په پاکستان کې اسلام آباد په ټوله جنسو کې داسې یو ځای دی. ټول افسرانو به زموږ لیدلی. موږ په دې شپږ کاله کې ډېرې منډې رامنډې انتظامیا والا پسې وکړلې. ګورنر صاحب پسې مو کړلې. کوټ کمانډر ته مو فیل وکړو. وزیر اعظم ته مو کړو. صاحب د خدای په خاطر موږ غریبانانې نورې کرایانې موږ نشو برداشت کولی. موږ آزاد کا 16000 زما د کور کرایې ده. زما د په خدای قسمې چې زه خپل زندگی تنگ یم. بس لنډه خبره ده دا زما مور مړه شو په خپل معنی هغه مدل ته په خبر کې خاخه کړله. حکومت نه زمنګ دا اپیل دی دا سوال دی ګورنر سیم نه چې موږ ته خپل ازمک آزاد کا او موږ خپل کورونه را آزاد کا. بس په هغه علاقه کې امن دی. شکر دی شر نشته فساد نشته.
هلته زما تقریبا چې یو شل دړي پټې دی څلور کور دی موږ هغه ټول پکې بند دي چې موږ لاړ شو نو موږ هلته چې کوم په ټیکټ دی دغه دی بس خزدار رولېږي چې دا بند ده. بس موږ هغه دی وجه بس ته را شو په پنجاب کې اوسېږو. زه په پنډه کې اوسېږم.
او نوم دې سړی
بشیر. نو بس هغه وایي چې بس دا سرکاري دا کله سوي پیل شولې دا حکومت اخیستې ده او په دې باندې سرکاري دینه سازو او کله وي دا مطلب فکر چلو کله مو ته خو پته وي چې دا لکه داړه بس سرکار دې بس کورنۍ را روان کسبه کې برانه واخیستله خړه هم جمع شوی وي. کنه
سرکار
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمی نمای کې تاسو لپاره 2019 پروګرامونه لرو. لومړی و تاسی سر به واوري او دویم جمهوریت اونیز خبرونه ده خو وخت شبه د مازیګر درې نیمه بجې شاهین بونیره هم را سره په استودیو کې موجود دي نو دا غنه د خبرونو لنډي زور
خالد محمود سمرو تر وجن ورستو د داخلي سند په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. پولیس چارواکو مشال لرو دي خالد سمرو نن د سکر په مدرسه کې د سهار تر مانځه د کولو ورستو له مدرسې څخه راوتې وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. په کراچۍ کې د یو کور او دوو مدرسو نیول شوي شپږ دېرش ماشومانو جنکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ د لوی سمنا د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د څلور سوه کورنیو غړي وایي حکومت د دوی شپږ سوه او اویا کنال ځمکه قبضه کړې ده او اوس دوی خپلو کورونو ته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن ده په دوو ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویان مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی دی او زیاته برخه به د لندن له کانفرنس نه مخکې اعلان شي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د خپل هیواد د ټولو په خاصه توګه د لرې پرتو سیمو د ښځو د حقونو لپاره به کار کوي. د دې په خبره د لرې پرتو سیمو میرمنې د ژوند ډېرې اسانتیاوې نه لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډان فیلډمن به راتلونکي اونۍ یورپ ته لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي فیلډمن به دسمبر په لومړۍ او دوهمه د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره په براکسل کې پر هغه ژمنو خبرې کوي چې امریکا د امنیت په برخه کې له افغانستان سره کړې دي. او د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ کړی دی او وایي په دې کار سره به سخت دریځي او ترهګري له منځه لاړه شي.
شاهین بنریو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول کډرمن اوریدونکو غوښ پخ شوه دی د ونیس پروګرام سروې. په نننی سروې پروګرام کې به تاسو د پیښور یو خبریاله صادق قاسم شاه خبري واوري. دا پروګرام زموږ همکاري ملیح امیرزاده تاسو لپاره جوړ کړی دی او په تکراری بڼه خبري کی.
ستړی مشه په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. نن زموږ سره له پېښور نه سعدیه قاسم شاه په پروګرام کې میلمانه ده. سعدیه د پېښې له پلوه یوه خبریاله ده او د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې له صحافت سره تړلې ده. سعدیه د خپل کار شروعات د ډان ورځپاڼې سره د یوې خبریالې په توګه شروع کړ چې د ټي وي او ریډیو لپاره هم کار کړی دی او کار یې روان دی. سعدیه د ښځو د قومي کمیشن ان سي اس ډبلیو د خیبر پښتونخوا د څانګې یوه غړي هم ده. هغوی ته به هرکلی وایو. ستړی مشه سعدیه. سعدیه ستاسو لنډ شانتې تعارف خو ما اوریدونکو ته ورکړ. د خپل ژوند د دیارلسو کلونو چې کم د کار سره ستاسو تړلې دی که د هغې په حواله راته ووایه. بلکې اول به ستاسو شروعات چې دی د تعلیم نه وکم چې تعلیم مچرتې نه وکړو بیا کار ته تاسو څنګه واوړې دی او کله نه مو کار شروع کړو؟
کل خوب پر دل اگن کی ویلے دے جنا اپنا رن سرکار کولو بیا ما خپل کالج یو یونیورسٹی ما پات نہ کرے دے پی خبر تز داسی دما چ تخیل نو شوی تی دو پی خبر کر اعظم او زبا بنت کار کوم بنت په اخبار کی کار کوم کو بس پی خبر کا اچانک راتلو شو دنت ما اخبار یو دفتر ولې دو او شوق می پیدا شو او چې کله کار می شروع کو دکره می شروع کړه نو هغه دوران کې نظر دې کا شړې مینا پیدا شو دا یو ډیر پیشہ دار عزت والے پیشہ دار صحیح طور پر انسان ہے کہ اور دخل کو دخل خل کو مسلو بانی نکل ارے لگے پاک تم رکھے پو ہر کول خل کو خبر کو دخل کو مسلی اور دل دخل کو خیر اور بعد دوار اور دل اور نکل نو دی سر مجھے ذات شوق ہے کہ ماں کرے مخصل ماسٹر ڈگری کی دا ہم انگریزی ادب کی کرے گا نو ماں تو پڑھ دی یو خم کو کہ ز اغا فل اغا کا خل کو دا زائی مسلی
تاسو به څنګه څه لیکل لکه دا که زیاتره رپورټینګ ستاسو سره بارکیو شروع کې چې تاسو کار شروع کوو؟
مليها دلتا سيزر عالم انو ماتا لكدا اندازو شواتي اخبارنو كي يوخو داده چه ديري کمي خزي دي او چه کمي خزي کار كي نو اغيل اكثر دا چه کم دا اداري مشران وي اغيل ولدا سي بيس وطرنگ وائي ويني كي مزوات وطور توي چه زياد تر اغيل ايت اند سخت بيس وائي ويني كي نرم غونتا كي تي دير سخت کار تكي ني اكثر وطا دا ويمن اشو دا خزو مسلو پا حق لني كلو موضوعات وكري يا ولا تعليم وكري چه پا تعليم پا مسلو لكي چه سكول کالجين تر ويو مسلو وطنه خو دمازي خبر دانه چه دا پا دي ندا چه دا خزو سمسلو دا تغيير لكن دي تعليم مسلو دا يا دا صحت مسلو دا سياسي مسلو دا دا په لیکلو والا باندې دا او هغه رپورټر باندې دا چې هغه هغه رپورټ چې څومره کار کوي څومره محنت کوي څومره په خوند پیدا کوي څومره په کې لري هغه اسی چې کوم هغه خونه دي هغه خوینه او زما په خیال دلته ښځو ته کوم دغه موضوعات یو ورکوي خو اوس هغه نورو زما لپاره خو هر یو بیچ یو شانتې دی او شکر الحمدلله تقریبا هر موضوع باندې که د ټیروریزم موضوع وي که سیاسي موضوع وي که د صحت وي که د ښځو وي که د ماشومانو وي نو هر موضوع باندې زما په خیال
اول دفتر اخبار نو تاسو شوق پیدا شو تاسو ورغلی نو څنګه کم ٹائم چې تاسو کتل هغه دفتر ته او بیا وروسته تاسو په عملی توګه کار شروع کړو تاسو څه توقع و چې تاسو اول نه تیار وې چې دا کار به سخت وي او بیا په دغه لاره کې تاسو ته شروع کې څه مشکلات وو
زمونږ په سیمه کې سکول کالجونو کې څوک چېرته نه استاد نه مشران دا تاسو ته کیریئر گائیډنس نه راکوي چې د څه کوم وکیل شي نو څه به داسې ځای ته ځي یا که څه ډاکټرین څه به داسې ماحول دي کار کوي ځکه مونږ هغه کیریئر گائیډنس خو نشته زه خو داسې سړی ته تللی مخامخ مې وکتل په بلډینګ باندې ډان اخبار لیکلو میڈیا ډیره زیاته شوې ده ډېرې ادارې پکې کلاو شوې دي ډېرې چینلې کلاو شوې دي خو د افسوس خبره دا ده چې هغه زما خپل دا نظر دی چې هغوی هغه رنګه کار نه کوي کوم رنګه کار پکار دی ډېر پکې چې کوم هغه اخلاقیات وي چې کوم ته پروفیشنل ایتکس وایو جرنالستک ایتکس وایو اخلاقیات وي ته طریقو طریقې دي هغه خلکو هېرې کړې دي شروع کې چا ته پته نه وي چې دا کار څنګه دی خو زما په خیال چې یو انسان یو کار کول غواړي زده کړه کول غواړي
تاسو خاول در اخبار سره کار شروع کو بیا مو ټی وی او ریډیو ته څنګه مخ او شو
وخت په وخت انسان ته څنګه کوم موکي مخ ته راځي ما کوم داسې موقع راغله چې غیر د انسان ځواني تا شروع کړي نو ډیر انرژي باندې باندې اوس ته پاتې تکړه زما شروع کې دا کړه غوړې ما وایم چې هر کار نه ځکړې تیری چې ما ته یو شخصي پرایوټ چینل کې لري کومه ته پښتو چینل کې ما ته موقع نه ورکړي چې یو پروګرام کوم زائر دې په خپل هم څه ما ماته ماته خو هغه هم چې هیڅ څه چیلنج څه څه مفوه ده او هغه څنګه نو زما باندې په هو په اول کې راغلی نو ما هغه باندې پروګرام کړو بل دې په نوم او ډیر ښه پروګرام یو کال تقریبا نو خو بیا په خیال هغه شانتي ما چې څنګه ښه طریقې ته ټول خپل هغه ادارې هغه مې په ولې نه نور کول بس ما دې یو کال ډیر دې نو هغه تیری کې هغه شانتي کار شو خو ډیر ښه ریسپانس وو تیری دې دیو په ذریعہ زما په خیال په هغې زیاته هغه دې زیاته تمه
لاندې یو اوریدون کې ټلیفون کړي دې چې دا غوي کال کټ نشي نظر غوي توار ورکو مشال ریډیو ته په خیر اغلی نمرا تو خیا زمونگا دا ملمانی نتا سوسا پختن لره
من آزی خبر کن من ملمانی سدا پشتن کن پس سیاست که پا خبر یالی من آرینو نارینا پتو انترانی کشیش
دی نادیا زما پا خیر منو
نازیا
دا او کول چې خبر سیاست دی او که خبر یالی تو د جنرزم دی هغه کې خبر څنګه دی تکړه دی سره په مقابله کې او نو زه به دا وایم چې که خبر به شک په دې جنرزم کې دا وخت کمی دی هغه تعداد دوم زیات مو دی خو یو شوبه دا شوبه دا څه ده چې دی کې کوي یو کس کار کوي نو هغه کې زما په خیال کې دا څه نه ده چې یا سړی ښه کار کوي یا ښځه دی کې دا ښځې سړی هغه چې کوم سن کې فرق دی هغه ختم شي او تا چې کوم فرض کړه زما یو رپورټ وي چې هغې لوستونکی یا کوم رپورټ هغه وایي کوم کس ښځې لیکلی دی یا سړی کړی دی کار لحاظ د ماحول لحاظ سره مشکلات کېدی شي خو ښځې ښې زده کړه دي ښې ښې دي پروفیشن ته راتلی شي چې ډېر زیات عزت دی او دلته بیا دا ښځه سړی دا به ته په خپله دې چیز نه به ذهن اوباسي او الله بیا دې کې د پروفیشن کې یا بلکې هر یو پروفیشن کې ته مخکې تللی شي نو زما نه ده خیال چې که ښځې کمې دي نو دا وجه دا ده چې هغې تکړه نه دي ښځې ښې تکړه دي صرف په کار ده چې د جرنالیزم شعبو په لهم ښځې راشي ځکه زیاتره خاندانونه غواړي صرف او صرف چې ښځې یا لوڼۍ چې وي هغوی صرف ډاکترانې شي یا صرف استادانې شي او دا چې د نور میدانونو کې دي د ته هم راتل پکار دي ځکه چې د وخت ضرورت دی څومره چې زیات ډېر انتخاب راځي دومره زیات د ښځو مسلې به مخې ته راځي دومره زیات د ښځو اواز به مخې ته راځي د ښځو غټې کوم زموږ پښتني معاشره کې یو ډېر مضبوط رول دی یو ډېر مضبوط یو شناخت دی هغه مخې ته راځي
سادیه تاسو ذکر کوئ کنه چې ښځې هم کولی شي او استعداد او صلاحیت لري تاسو څه فکر کوئ چې په پښتني معاشره کې یو ښځه د صحافي یا خبريالې په توګه د قبلولو څه پوزیشن دی لکه څنګه د ښځې چې خبريالې په توګه راشي نو هغوی ته د عزت پستر گتل کی او کسنگ او بیا قبلی یہ معاشرہ او کنا
ملیا یون کو دا خبر بالکل زب صدا کوم فخار کوم چی پختانو کی خو ډیر عزت شته دې کې دې کوم شک نشته پکشو اسې پختانا کوم دوه ګورو لګځي شاید لګځي لګځي زنانا ذات سره خبرو کول کی لګځي خو هغه عزت وی صرف د خلکو لګا خو هغه دې حق لکه مګا چې را یو اخبار یا یو ریډیو کې یا ادارے کی میڈیا ادارے کی خزہ ہم نکل سڑی پشانتے فیل پتلیشی جلسے کور کولیشی اپ لارس کی اولار کا سرم خبر کولیشی پا غیق سیاسر دان سرم خبر کولیشی وزر اعلا سرم خبر کولیشی پا انو خزے لک آغا زمان پشال آسی کو ایزار دیر زیاد سے خان کو لگ دریر پوها آغا امنا ندر کی ایرا خزہ ہم خزے ہم دیکی پا راغلی دی یا دی پا کی اکثر چیزو سے پلاوشن نو خلقی تاس اس کا کوئی نزات ہم ریپورٹن نا نو دانس آغا لک
سادی اوریدون کو تب ہوا تاسو واشنگٹن کے ہم کار کڑے دے التبیا تاسو سمودا کارو کو واپس را لے نو سب ویل گواڑے بولے وطن تا واپس راغ لے اوستا سو سوچو آیا وطن تا واپسی ستاسو ضروری وا
کوي معنی دا وخت نو دا وخت یو خبر کې په دې ډیجیټل روډ نه کراس کو او دې ځای دا متوي خو کې ما او تاسو یقین کوي یو انتهایی د ګورو نه ډک ځای دی او خاورې دی او څکونه دی په دې په کې لري کار دی کو لکه ماحول دا څه دی چې ما دا وخت نه ګون ښکاری نه څه شین بوټي ښکاری نه صفا ماحول ښکاری کم چې بهر ملکونه کې دی بهر خلا هم دا بهر څه آزاد ګرځېدی هم شي هلته د ښځې سړي دواړو ډېر برابري سره ورته کتی شي یو سکارت نه هم برابر اخلي ګوري ورته هم برابر په آزاده توګه به نه ګرځېدی شي خو مسله هم هکه ده چې که ډېر ملکونه ډېر ظاهر شي نور ملکونه ډېر ښه شي خو زه لاړم ما هلته کار وکړو کار مې ډېر هلته اړینه خوند واغستو ډېره مزه راغله خو که مونږ وګورو نو خپل ملک چې دی که نه دا ماته داسې لګي چې دا زمونږ د مور او پلار په شان دی که زه زما دې ته کلی دی زما کور دی زما مور او پلار دی زما خویندې وروڼه دي نو کو زه ډېر بل ځای کښې ښه ژوند تېروم هلته بم د محکم نه کېږي زه محفوظه یم او ښه ماحول وي خو که زما دلته خور زما مور ټول نه غټه خبره زما مور په تکلیف کښې نو زه به څنګه هلته په ارام کښې ژوند کوم ما هم دکه وجه وه چې کار یا دلته کول دي هلته کول دي بلکې د جرنالیسټ لپاره خو څومره زیات فیلډ کښې کار دي څومره دا خپلو خلکو سره جوخت وي نږدې وي دومره د هغه په لیک کښې هغه اثر لري ما هم دکه فیصله وکړه چې بس ټیک شو بهر کښې مثال اوسو تجربه مې وشوه دنیا مې ولیده فقط دغه خپل ملک نه هم د کار پولیشن چې څنګه هم پنځه کولی شو شکر الحمدلله چې دلته انسان ډېر خوشحاله نو بس هلته بیا امریکا مې کړه بنده
تاسو د ښځو چې کوم قومي کمیشن د ان سی ایس ډبلیو د خیبر پښتونخوا د څانګې ممبر هم یې نو په دې حواله سره به څه ویل غواړئ آیا دغه اداره چې دغه کمیشن چې دی هغې په دې لړ کې څه کولی شي څه کارونه روان دي د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی کېږي
مليحه د دې ادارې ګورئ یو اداره ټول کار نشي کولای. خو دا اداره چې کومه ده نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن، دا د ښځو د یو قسم یا دغې حیثیت ښه کولو دپاره کار کوي، او هغه کار داسې کوي د ښځو حیثیت څنګه ښه کوي چې دوی چې کوم قانوني حکومت دی فیډرل ګورنمنټ دی، دا د هغې نه هغه قوانین په هکله مشورې ورکوي چې کوم د ښځو سره تړلې د ښځو مسلو سره تړلې وي، چې هغې کې څه کمی وي، ښځو ته څه مسله وي، او هغې باندې قوانین نه وي، بیا د حکومت باندې زور راوړي چې د هغې مسلو ختمولو لپاره حکومت قانون سازي وکړي. د هرې صوبې نه دوه دوه ښځې د مختلفو پیشو سره تعلق لرونکې ښځې اعزازي طور باندې کار کوي، یعنې کې پیسې نه اخلي، بس هغې ته ځي خپل مشوره ورکوي، خپل ټایم ورکوي. او د هرې صوبې نه دوه دوه ښځې دي، او داسې شان د قبایلي علاقو نه هم زموږ یو خو پکې مې غړی ده، هغه د قبایلي علاقو د ښځو مسلې پکې هم مخې ته راځي. زیات رول هم دغه دی چې قانون سازي کومه داسې قانون سازي کېدی شي او حق کېدی شي چې کوم د ښځو حیثیت ورسره ښه شي، د ښځو مسلې ورسره حل شي. او د دې په دې کمیشن چې کوم څنګه نن دا ورځ مانل کېږي، نو دې زمله زیات موضوع چې کوم مخې ته دی هغه هم دا دی چې د ښځو چې کوم نکوچ په کوم عمره کې ودونه وشي، وړو وړو ماشومان ودونه نه کوي، هلته بیا اقتصادي مسلې راځي. دا شانتې د غریبۍ تشدد کومه مسله چې د ښځه ده، سړی دی، په کور کې ماشوم دی، په داسې حال کې دی چې د چا نه چا د تشدد ښکار کېږي، غریبۍ تشدد چې دی د دې خاتمې لپاره تر اوسه پورې قانون نشته، بلکې تېرو لسو کالو راتې په دې قانون سازي کوشش کېږي، خو تر اوسه پورې چې هغې نه اهمیت نه ورکړي. پښتین کې قانون جوړ شو، په بلوچستان کې جوړ شو، بهر په پښتونخوا کې تر اوسه نشته.
سادی ساسو سره خبرو ډېر ډېر خوند وکړو، ډېره ډېره مننه.
کدمنه اوردونکو، د جمهوریت لالنې خبرونه په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلو. په نننې خبرونه کې به په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیل او په نور لسبا او یمې لسیزې کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه واوري. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستان او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1900 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، لنن موږ په جمهوریت پرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلو. په نننې خبرونه کې به واوري چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه، او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان سینټ غړي افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی وو. د وای په 1980 زیږیز لسیزې کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول، او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم غیظ وکړ، او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون منځ راغلو، هغه د پاکستان کې شو، او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سالبوم جوړ کړ، او هغه په اویایم کلونو تر نیمایي پورې موجود و، د دولت ماشاءالله پورې. اخر دې مفید ثابت شو د دې یونیورسيټي سره سیاست ته نوي کادرونه او بدتربیشي کادرونه ورکړي، نو دا ځواب خل کې مهمه ونډه اخیستی شي. دې سره سره په هغه کې کالجونو کې، په مکتبونو کې، سکولونو کې مباحثې کېږي. مباحثې کېږي دا یو قسم ته د آینده د پارلمان لپاره ماشومانو ته بچو ته تربیت ورکړي څنګه خپل نظر وایي او څنګه نور خلکو نظر واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر، پخوانی سېنټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وایي په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت اقدارو او جمهوریت نظام دراوستو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې، او نېشنل عوامي پارټي یا نېپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په
1950 کې د ایوب خان مارشلا ولګېدل او تراغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترکی لیبرل سیکولر دا پارټیانې کله د بادشاه خان و که د خانشیر عبدالصمد خان سرزی و که د جیم سید و که د مولانا باشانی و که بیا د میاخار حسین و که د غوث بخش بزنجو وه، دا ټول پارټیانې یو سوی نیشنل عوامي پارټي د دې نوم وکشف دا. نو په 1950 کې بیا خو نو مارشالا و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب یافته ځوانانو د خپلو قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نیشنل عوامي پارټي واچاو. نو په کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و، او دغه سی بیا په سند کې د بلوڅ خپل بلوڅ سټوډنټس ارګنایزیشن، د بیا د سندیانو خپل د سند سټوډنټس، او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس، د بنګال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وايي وروسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد، او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا کې 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټي د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی، او کدا د دې د ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټي د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وايي په 1900 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسي او کیڼلاسي نظریو سیاست پیل کړ.
اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ 70s کی بات ہے،
دیوائی داد نون نسوا اویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم، ہاگا وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگوا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالوا، زل چپلا سو سر یو جائے وم. پا ہاگا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چپراتلون کی کبت سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک بد خپلو گندونو استازی توب کبی، لکہ پا خیلا سو تنظیمونو کے دا جماعت اسلامی زنی کسان لکہ لیاقت بلوچ او جاوید ہاشمی دا سنور کسان هم ول چپاڑے ویل کېدل چې دا کسان وو پراتلونکو کې په سیاست کې برخه اخلي، او دا کار وشو هم. د بلوچ د کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په خوانی مشر او په خوانی سېنټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچستان د کوونکو سیاسي حالې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي، خو په رسمي ډول د بلوچ د کوونکو سازمان بي اس او په 1908 زیږیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علی گڑھ یونیورسيټي کې هو غوزبر په زنجو په شکل کې، بعد ازان په یوسف عزیز مکسی، گل خان نصیب اگر د دوی خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ، لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټیکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتساس هو هغه 1967 کې شروع سو په کراچی سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جوړ سو دا دغه ټرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بلوچ ورنا وانند گل دوی په بلوچی کې د دې نمو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وايي د نیپ د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بلوچانو د کوونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي هلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي، او به نیپ حکومت مخال نه منت 9 months د حکومت کې تیر کی، حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې، کراچی سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت هو چې د سټوډنټس ته یو موقع ملاو سو بلوچستان کې، بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې هغه ته لیډ کی، لیډینګ رول چې بلوچ سټوډنټس ته ملاو سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن ډېر شایسته، ډېر قیمتي، ډېر وزندار کردار ادا کی، هغه کې سوشل، کلچرل، پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخته راوړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو. خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
پاکستان کې دا بيخي او عام پدیده سلسله وه چې کومه ډېر مفیده وه خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اورېدلو او دیموکراسي او جمهوریت طبيعي کلتور خپلولو کې ډېر لوی منطق دی. او کله چې دا خبرې بدې شوې زیاتره خو فکر شوې دي چې بیا پسندي او فراتيګري نن سره نه خلکو دلیل په ځای باندې ټوپک شپې نه خبرې کول شروع کړې او چې کوم چې ټولو ته ډېر تاوان ورسولو. او دا غیر سیاسي خلک چې وو دیکتاتوري خو کوشش کوي چې خلک غیر سیاسي وي. غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول آسان کار دی. هغوی باندې په یو نوم بل نوم حکومت کول ګران کار دی. خو چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغوی ته د فریب باندې په هغوی حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنا لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو. همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په همغه وخت کې د انقلابی سیاست پیل وشو. ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي هغه وخت دوی په بنیادی توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات تھے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وائی د پختونخوا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن یو لویا لاسته راوړنه د تعلیمی ادارو نظام او د هغو مسالو هواره وو. د خبره دی سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د زانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي. موږ مو تر ټولو لوی لاس راوړنه دا ده چې دا د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو زانګو ده. په دې کې کارکنان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارٹی ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دی. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا وه چې دوی د ملت پالۍ سیاست له جذباتو وبست او دا یې په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستانو د سیاست لپاره د کارکنانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. دا په خبره دا یوازې بلوچستان نه ول بلکې د نورو قومي او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدا دی چې خلک ته خو ډیفینیټلی هغه یو نېشنلټی قومیت سیاست بارا علم خو ډېر زیات وویل چې دا وژ مشران ډېر جدوجهد کړي دي. آی ټین ته چې دایم صدا نظام خلاف یو یو نېشنلزم اسپریشن د جذبه خو موجود دي، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بي اسو ډېر غټه کې بارا ده کی لایک ډېر غټه لټریچر چې دی ډیورینګ دا ټایمز لیک 67 سو واخه 90s پورې 93 94 پورې چا اوسره دی ایز ا پریس سیکرټری بیا بیا سو مرکزی سیکرټری جنرال چې ما ذمہداریان ادا کی ډیر غټ لیټریچر پولیټیکل لیټریچر کلچرل لیټریچر دا 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 پروموټ کی او یو ډیر غټ ورکر کلاس ای ډیولپ کی هغه بلوچستان کې ډیر کلیئر ایڈیټ هو کلیئر مایندډ هو چې موږ اکوک دادی بلوچستان باندې پیاده منطقه باندې استعماری سامراجی استفسالی قوتونه کم دي. هغه چې یو ډېر شیان ته خلق مخته ډېر کلیئرلی راوړي او بل خصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او هغه سور انقلاب سپورت باندې ډېر غټ جدوجهد وکړي. د انفورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور ویری ریلکټنت ټو لیسن ټو دم. او هغه وخت اگر د بي اس او یا پښتون پښتون نومیشن پی اس اف نه دا ای ان پی د دې چې وای سو د دې چې د دې ناری او د دې جدوجهد او سترګل و ډیر کلیئر.
افراسیاب خټک وای د زده کوونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه دا و چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حاضر رسیدلی دي.
ای ان پی قائد محترم اسد احمد خان صاحب هم پښتون فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون فیډریشن کې بیا پښتون خاص فیډریشن کې دا رنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخې دي. دا رنګ تاسو ګورئ دا د جاوید هاشمی چې دی دا د زیو جماعت صاحب او لیکر بلوچ دي. دا چې نور ډیر بندو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک سره چې هغه د پیپلز فیډریشن دا وتري خلک دي دا کو یو قسم ته تربیت شوی کادرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کنی نو بیا عامه طریقه دا ده چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاګیر وي نو هغې بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغسې فعالیتونه د سیاست دپاره جمهوریت دپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دی وای مخ چه پ اسکول او کالج کې ونو د جماعت ستکونکو با په جماعت اسلامي کې زکه غډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایدا د اسلام استازیتوب کوي. نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت بنافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلیزم پلویان ول. دوی دا غوښتل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیستو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې لدې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلیستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلیست تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردوونکو په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حل زلو د هغوی د تنظیمونو د پیل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسته راوړلو په اړه واوریدل. پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې تر 1900 کال وروسته په پاکستان کې لدې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکو ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت